د مینه پیغام.
ګرانو مینوالو، یو ځل بیا د مینه پیغام رادیو ته په خیر راغلی. زه یم ستاسو ورور او ستاسو کوربا میرویس، او ما سره زما په څنګ کې ناست دی احمد جان.
ګرانو دوستانو، زه یم احمد ستاسو ورور. زه خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله لرم چې د خپلې کورنۍ سره روغ جوړ او صحتمند یاستئ.
ګرانو دوستانو، موږ په تیر پروګرام کې ګام په ګام د پروګرامونو په دې سلسله کې وویل چې د دوامداره پرمختګ او ټینګښت په اړه وغږیږو. او ټینګښت دپاره څه پکار دي؟ موږ وویل لازمه ده چې موږ د هغو ورځو په اړه هم فکر وکړو چې خارجیان که موږ سره خپلې مرستې بندې کړي، آیا هغه وخت هم موږ کولای شو پرمختګ او ترقۍ ته دوام ورکړو؟
ګرانو دوستانو، موږ وویل که چیر موږ یو روغتون او یا ښوونځی جوړوو، نو ښه به وي چې د هغو په جوړولو کې یوازې په نننیو ضرورتونو فکر ونه کړو، بلکې د راتلونکي کلونو دپاره هم ډېر لرې فکر وکړو. کله چې ښوونځی او روغتون او سړک جوړوو، لږ تر لږه د راتلونکي کال ضرورتونه هم په پام کې ولرو.
ګرانو اورېدونکو، نن غواړو په یوې بلې موضوع وغږیږو. دې موضوع ته پاملرنه کول هم د پرمختګ او ترقۍ لپاره ډېر مهم دی. که څه هم دا موضوع د ښوونځي او سړک په جوړولو او د ټولنې په پرمختګ کې په مستقیمه توګه رول نه لري، خو په غیر مستقیم شکل اساسي رول لري.
ګرانو دوستانو، دا موضوع بخل او سوله کول دي. کله چې خپلې جنګ ځپلې ټولنې ته په غور سره وګورو، نو د بخلو او سولې اهمیت ته ډېر متوجه کیږو. موږ او تاسو په دې نظر یو، تر څو پورې چې په ټولنه کې سوله او پخلاینه نه وي، پرمختګ هم نشي رامنځته کېدی.
ګرانو دوستانو، کله چې خپلو څلور خواوو جنګونو، جنجالونو او بې اتفاقیو ته ځیر شو، نو د بخلو او پخلاینو اهمیت موږ ته ښه معلومیږي. زمونږ او ستاسو د هیواد په هغو سیمو کې چې ډېر جنګونه او بې اتفاقي روانه ده، هلته د ترقۍ او بیا رغونې کارونه ډېر په سستۍ سره پرمخ ځي. زمونږ ماشومان ښوونځي ته تللی نه شي، حکومت کمزوری دی، روغتونونه نشته، سړکونه ټوټه ټوټه دي او هیڅ نشته. هیڅ کومه موسسه زمونږ مرستې ته نه راځي، او په عمومي توګه پرمختګ او ترقۍ هیڅ وجود نه لري او یا ډېر سست دی.
ګرانو دوستانو، برسیره پر دې زموږ په ټولنه کې، زموږ په کورونو، کوڅو او کلیو کې هم جنجالونه شته. یعنې په عمومي توګه موږ خپلو کې زیات یا کم جنجالونه لرو.
ګرانو دوستانو، که څه هم ځینې جنجالونه او اعتراضونه کوم چې د عدالت غوښتنې او یا پرمختګ او ترقۍ دپاره ترسره کیږي ګټور دي، خو زیاتره دا جنجالونه او شخړې ویجاړوونکي دي او زمنګ د وخت او د پیسو ضایع کېدو سبب کیږي او زمنګ د پرمختګ په وړاندې خنډ ګرځي.
ګران دوستانو، جنجالونه هغه لږ پرمختګونه هم ویجاړوي او له منځه وړي چې په ټولنه کې ترسره شوي وي. ښوونځي، روغتونونه، پلونه او سړکونه ویجاړوي او د هغو بیا رغول ډېر وخت او پیسو ته اړتیا لري.
ګرانو مینوالو، کله چې خپلو انساني خصوصیاتو ته غور وکړو، بخل زمونږ دپاره ډېر ستونزمن کار دی او دا موږ ته یو غیر طبیعي کار معلومیږي. خو سره له دې بیا هم د یوې سوله ییزې ټولنې جوړولو ته اړتیا لرو چې سوله کول او بخل خپلو کې تجربه کړو. پرته له هغې څخه نشو کولی چې د پرمختګ او ترقۍ مخ وګورو. ګرانو اورېدونکو، کله چې تاسو چا ځورولی یاست او یا تاسو ته سمالی او سله جسمی پلوه زیان رسولی وي، تاسو حتما خپل ځان په کار کولو او یا بدل اخیستلو باندې په حق ګڼئ. خو زمونږ مطلق واکمن خدای زمونږ د غوښتنې برعکس غواړي، چې هغه یوازې او یوازې بخنه کول دي.
ګرانو دوستانو، بخل په حقیقت کې یو جنجالي موضوع ده، ځکه موږ فکر کوو چې بخل یعنی یو داسې نفر آزاد پریښودل چې موږ ته زیان رسولی دی، او یا هغه چا چې خراب کار کړی دی. موږ فکر کوو حتی چا چې موږ ته زیان هم رسولی وي هغه وبخو، هغه نفر نور هم زړور کیږي. نه یوازې دا چې د بخنې غوښتلو احساس پکې نه رامنځته کیږي، بلکې هغه به موږ ته د لا زیات زیان رسولو دپاره تشویق شي.
زموږ مینهوالو، کله چې موږ دې ډول خلکو ته چې زیان یې لیدلی وي ځیر شو، په زیان لیدلي نفر کې هیڅ د بخلو خواهش موجود نه وي. په دې خاطر موږ وایو چې بخل اسانه کار نه دی، یعنی څه چې موږ نه غواړو هغه کوو. بخنه نه یوازې دا چې په انسانانو کې د اړیکې د ټینګولو سبب ګرځي، بلکې د زیان لیدلي شخص په ګټه هم ده.
ګرانو دوستانو، چا چې زیان لیدلی وي او مقابل لوری ونه بخي، هغه همیشه په خپل زړه کې د بدل اخیستلو غصه ساتي. په دې درد او غصه باندې چې هره ورځ تیریږي، دا درد او غصه نور هم ډیریږي. که دا نفر هر څومره کوښښ هم وکړي چې هغه هیر کړي، خو بې له حقیقي بخنې څخه یې له یاده نه وځي او وخت په وخت په ذهن کې بیا ژوندی کیږي او هغه ځوروي. په دې خاطر د دې دوامداره درد څخه د خلاصون لپاره ډیره ښه دوا رښتینی او د زړه له کومې د مقابل لوري بخل دي.
ګرانو اوریدونکو، باید پام وکړو چې د بخلو او افه کولو په اړه ډیرې تېروتنې کیږي. بخل یو جبري کار نه دی، بلکې دا د زیان لیدلي نفر خپله خوښه ده چې غواړي هغه درد او رنج چې د زیان په وسیله یې لیدلی له زړه نه وباسي.
ګرانو دوستانو، بخنه چا چې موږ ته زیان رسولی، د هغه د عملونو د قبلولو او عذر غوښتلو په معنا نه ده. سره له دې چې موږ پوهیږو هغه چا چې موږ ته زیان رسولی او هغه کار چې کړی دی سم نه و، موږ د دې موضوع په پوهیدلو مقابل لوری بخو.
زموږ دوستانو، بخل په دې معنی هم نه دی موږ چې کوم زیان لیدلی هغه سمدستي هیر کړو او ووایو خیر دی، هر کار چې زموږ په مقابل کې شوی دی پروا نه لري، موږ له هغه څخه تیر شو. نه، بخل دا ډول نه دی. سره له دې چې موږ یې منو، کوم ناسم کار چې زموږ په مقابل کې شوی موږ نشو کولی چې هغه زر هیر کړو، خو سره له دې هم د هغې مینې په خاطر چې د مقابل لوري سره یې لرو هغه بخو او کوښښ کوو د اړیکو د بیا ټینګولو دپاره هغه زیان ورو ورو له یاده باسو.
ګرانو دوستانو، برسیره پر دې بخل په دې معنی هم نه دی سره له دې چې تاسو ته زیان رسیدلی خو هغه زیان هیڅ نتیجه نه درلوده، یعنی تاسو هیڅ خپه نه شوئ او یا کوم مادي زیان درته نه دی اوښتی. تاسو دا منئ او یا نور باید دا ومني، د هغه زیان نه چې تاسو ته رسیدلی دی په رښتیا سره مو درد او خفګان لیدلی، خو د درد او خفګان په منلو سره تاسو غواړی مقابل لوری وبخئ. مهربانو دوستانو، موږ د بخلې په اړه خبرې کولې. باید پام وکړو چې بخل او پخلاینه خپلو کې سره توپیر لري. په بخلو سره پخلاینه شروع کیږي او د عادي مناسباتو تر ټینګېدلو پورې د دواړو خوا ترمنځ دوام مومي.
ګرانو مینهوالو، بخل هغه وخت نتیجه ورکوي چې د پخلاینې سره دوام مومي او د دواړو خواو ترمنځ د مثبتو مناسباتو د رامنځته کیدو په خاطر سره باس وکړي. په عمومي توګه پخلاینه هغه وخت سمه نتیجه ورکوي چې منځګړی او یا پوخ او با تجربه منځګړی په منځ کې فعالیت ولري. منځګړی او یا دواړو دپاره منځګړی باید د باور وړ وي او وکولی شي په آزاده توګه د دواړو خواو سره باس وکړي او د هغوی د نظرونو او فکرونو څخه خبر شي.
ګرانو دوستانو، لازمه ده چې منځګړی هوښیار، با تجربه، د باور او دواړو خوا ته د درناوي وړ وي. منځګړی باید د احساساتو له پلوه پوخ نفر وي او وکولی شي خپل احساسات د دواړو خواو د خبرو اورېدو په وخت کې کنټرول کړي. برسیره پر دې، منځګړی باید د کار سړی وي او د شخړو د یو لوري څخه پلوي ونه کړي.
ګرانو اورېدونکو، منځګړی باید په ټولنه کې د درناوي وړ او ژمن سړی وي چې وکولی شي که پخلاینه ډیر وخت هم ونیسي هغه په نیمه لاره کې پرې نه ږدي، بلکې هغه پای ته ورسوي.
ګرانو دوستانو، منځګړی یا منځګړی په یوازیتوب سره نه شي کولی د دواړو خواو ترمنځ سوله او پخلاینه رامنځته کړي، بلکې په بحث کې ټول ګډونوال باید دا تصمیم ولري چې سوله او پخلاینه په شخړه کې د هر شامل شخص دپاره ښه ټاکنه ده.
په شخړه کې ښکیل کسان باید د دواړو خواو ترمنځ سولې او پخلاینې ته ژمن اوسي او په دې ژمنې سره د سولې او پخلاینې ته رسیدل او پرمختګ اسانه دی. که کیدای شي دواړه خواوې باید یو د بل سره ناسته ولاړه شروع کړي او د یو بازار نه د اخیستنې او خرڅلاو لپاره کار واخلي، او یا یو ښوونځي ته اولادونه د درس لپاره لاړ شي، او یا د یوې چینې او کوهي څخه اوبه واخلي. له دې لارې د پخلاینې جریان په اسانۍ سره نتیجه ورکوي.
ګرانو دوستانو، په هغو جګړو کې چې لوری بل لوري ته زیان ورسوي، که د سولې په جریان کې هغه زیان رسولوي، په داسې حالاتو کې د سولې جریان ډیر ښه نتیجه لري. که د سولې په جریان کې هغه لوری چې زیان رسولوي عذر کولو ته حاضر وي او دې ته هم حاضر شي او ومني چې بل لوري ته یې زیان رسولی، په داسې حالاتو کې د سولې جریان ډیره ښه نتیجه لري او په رښتینې توګه دواړو خواوو ترمنځ پخلاینه رامنځته کوي. که زیان رسوونکی سړی سره له دې چې بل لوري ته یې زیان رسولی د خپلې تېروتنې او عذر د منلو دپاره حاضر نه وي، په دې حالات کې هغه نه غواړي چې رښتینې پخلاینه رامنځته شي او پخلاینه هم نتیجه نه لري. په داسې حالاتو کې د پخلاینې تر پوښښ لاندې د بدل اخیستلو روحیه دوام مومي او د شرایطو برابرېدلو سره هغه بیرته راڅرګندیږي.
احمد جانه، لازمه ده چې په ژوند کې سولې او پخلاینې ته د یوې موقتي او وقفهیي پیښې په شان ارزښت ورنه کړو.
ګرانو دوستانو، موږ کولی شو خپلو اولادونو او ځوانانو دپاره د سولې او پخلاینې په باره کې یو ژوندی مثال واوسو، تر څو هغوی زده کړي چې سولې او پخلاینې څومره مهم دي او هغه د خپل ژوند طریقه وګرځوي.
ګرانو ملګرو، موږ کولی شو د خبرو او تعلیم ورکولو په وسیله په خپل ژوند کې، په کورنۍ او ټولنه کې د راتلونکي نسل دپاره د سولې او پخلاینې په باره کې یو ښه مثال واوسو. له دې لارې موږ کولی شو په خپله ټولنه کې دوامداره او ټینګه سوله او پخلاینه رامنځته کړو. کله چې موږ په خپل کور، ټولنه او هیواد کې دوامداره سوله او پخلاینه ولرو، نو تاسو ډاډه اوسئ چې موږ کولی شو دوامدار پرمختګ او ترقی هم وازمایو. ګرانو ملګرو، د تاوتریخوالي د کمولو یوه ډیره ښه لاره په هغه ټولنه کې چې کلونه جنګونه او تاوتریخوالی لیدلی وي هغه سپورت دی. کولمبیا په جنوبی امریکا کې یو هیواد دی چې هغوی هم زموږ د هیواد په شان جنګونه او تاوتریخوالی لیدلی دی. ماشومان د جنګونو او تاوتریخوالي په طرز کې پیدا او لوی شول او د جنګونو او تاوتریخوالي دردونه په خپل ذهنونو کې لري. هغه لریوالی او ډله بازي چې د دې جنګونو او جنجالونو له امله زموږ په ټولنه کې رامنځته شوي، ځوانان او تنکي ځوانان یې یو له بله جدا کړي او د څوارلس کلنو او پنځه ویشت کلنو ځوانان یې د ښکلې خواوو د لانجو په خامو موادو بدل کړي دي.
ګرانو اورېدونکو، په دې وروستیو کې د دې وطن بادره مشران او ځوانان په دې فکر کې شول چې څنګه کولی شي د ځوانانو ترمنځ دا جنګونه او تاوتریخوالی کم کړي او پخلاینې ته زمینه برابره کړي او هم په عملي توګه په جنګونو کې د هغوی د ورګډېدو په مقابل کې خنډ واقع شي. په آخر کې هغوی دې نتیجې ته ورسېدل. د سپورټ په وسیله، په خاص ډول د فوټبال په وسیله، خلک ورسره ډېره مینه لري. کولی شي د سولې او پخلاینې او د ځوانانو د نږدېوالي دپاره یوه د یوې ښې وسیلې په توګه ګټه واخلي.
ګرانو ملګرو، فوټبال چې د دې امریکایي هیواد یعنی کولمبیا د هیواد په ځوانانو کې محبوبیت لري، د جنجالونو په ځای چې د وسلوالو شخړو د رامنځته کېدو سبب کیږي، د ځوانانو د انرژۍ څخه د کار اخیستلو یوه وسیله شي. هغوی کوښښ وکړ چې د هغو ځوانانو څخه چې په شخړو کې ښکېلو یو ګډ ګروپ جوړ کړي.
ګرانو دوستانو، کله چې دې ګروپونو په خپلو کې سره سیالۍ وکړي، نو د هغوی په منځ کې نپرې نه وي. هغوی باید خپل پلونه، غلطي او هغه اختلافونه چې د هغوی ترمنځ راپیدا کیږي حل کړي. حتی په دې سیالیو کې د فوټبال عادي قوانین هم نه مراعت کیږي، بلکې د سیالۍ د شروع کولو څخه مخکې دواړه ټیمونه یا ګروپونه د سیالۍ دپاره خپلو کې سره کښېني او ځان ته قوانین وټاکي. د سیالۍ دپاره یو شاهد ټاکي چې د سیالۍ په جریان کې پرته د مداخلې څخه د سیالۍ جریان ځان سره ولیکي.
ګرانو مینوالو، کله چې دا تنکي ځوانان او نور ځوانان چې د تاوتریخوالي په چاپېریال کې لوی شوي دي، د سیالۍ په جریان کې خپلو کې اختلافات رامنځته کوي، هغوی په خپله خپلو کې سره کینی پرته د زور د استعمالولو د خبرو په وسیله اختلافات حل کوي. کوم خلک چې هغوی په خپله د سیالۍ دپاره د دواړو ټیمونو یا ګروپونو په مشوره قوانین تنظیموي، نو په دې طریقه هغوی دا زده کوي چې هغه اختلافونه او جنجالونه چې د هغوی ترمنځ د میدان څخه د باندې رامنځته کیږي هم حل کړي.
ګرانو دوستانو، کله چې هغوی مخکې د سیالۍ د شروع کولو څخه خپلو کې د سیالۍ قوانین تنظیم کړل، د سیالۍ په جریان کې هغوی کوښښ کوي چې هغه عملي کړي، هغوی په دې موافقه کوي چې خپل اختلافات د خبرو په وسیله حل کړي، نه د زور او زیاتي په کارولو سره. کله چې هغوی نشو کولای د خبرو په وسیله اختلافات حل کړي، د درېمګړي نفر څخه چې د سیالۍ د دواړو خواوو څخه بهر وي مرسته غواړي، تر څو د هغوی ترمنځ منځګړی شي او موضوع حل کړي.
نو ګرانو ملګرو، کله چې یو لوبغاړی د سیالۍ په جریان کې یوه غلطي کوي او د ټیم یا ګروپ غړي کوښښ کوي چې هغه غلطي پټه کړي، هغوی ته دا ښودل کیږي چې د هغه لوبغاړی غلطي پټول په راتلونکي کې څومره د هغه په زیان دی. له دې لارې هغوی زده کوي چې خپله نیمګړتیا او غلطي ومني، ځکه چې د هغه منل هغوی د خپل پرمختګ وسیله بولي.
مهربانو دوستانو، موږ او تاسو هم تقریبا د امریکا د جنوبي هیواد د شرایطو سره ورتوالی لرو. موږ هم کولی شو او خپل ځوانان تشویق کړو چې د جنګونو پر ځای سپورت ته مخه کړي او د سپورت په میدان کې زده کړي چې خپل اختلافونه د خبرو له لارې حل کړي، نه د ټوپک له لارې.
ګرانو مینوالو، موږ په دې باید شکر وباسو چې زموږ په هیواد کې مختلفې لوبې د جوړېدو په حال کې دي او ځوانان سپورت ته ډیر زیات لیوال دي، چې د کرکټ، فوټبال، روزنی یا مبارزهی سپورتونه لکه کراته، غیګه نیول او نور سپورتونه زموږ په ځوانانو کې د ودې په حال کې دي. هیله لرو موږ وکولای شو نو هم سپورت ته وده وکړو چې کولای شي زموږ په ټولنه کې د سولې او پخلاینې وسیله شي.
ګرانو دوستانو، له خدای غواړو چې په موږ کې د سولې او پخلاینې کلتور قوي شي او زموږ د ژوند په مهمو ارزښتونو او طریقو باندې بدل شي، تر څو له دې لارې نه یوازې زموږ ټولنه برکت ومومي بلکې زموږ راتلونکی نسل هم برکت ومومي. مهربانو دوستانو، په مقدس انجیل کې لولو په دې وخت کې پتروس عیسی ته راغی او له هغه څخه یې پوښتنه وکړه، که زما ورور زما په مقابل کې غلطي وکړي څو ځله باید هغه وبخم؟ آیا اووه ځله؟ عیسی ورته په ځواب کې وفرمایل، نه وایم چې اووه ځله بلکې اویا ځلې اووه ځله، څنګه چې د اسمان پادشاهي د هغې پادشاهي په شان ده چې تصمیم یې ونیوه چې له خپلو ښځو سره حساب وکړي. کله چې دا کار شروع کړ نو هغه ته یو نفر راوست چې لس زره قنتاره پورولی و. د یو قنتار ارزښت د یو کارګر د پنځلسو کالو د معاش نه زیات و، خو څرنګه چې هغه نشو کولی هغه بیرته ورکړي، بادار امر وکړ چې هغه د خپلې ښځې او اولادونو سره خرڅ کړي تاسو خپل پور ادا کړي. هغه نفر د بادار په خوته پرېوته او ورته وویل، هی ښاغلی، ما ته وخت راکړه، زه به هغه ټولې پیسې تر اخریني پوله پورې درته درکړم. د بادار زړه په هغه وسوځېده، تاسې چې د هغه پورې وبخه او هغه ته اجازه ورکړه چې لاړ شي.
ګرانو اورېدونکو، د دې نه پس ویل شوی دی، کله چې هغه د هغه ځای څخه لاړ نو په لاره کې د خپل یو همکار سره مخامخ شو چې شاوخوا سل دیناره چې د سل ورځو معاش برابر و د هغه څخه پور وړی و. هغه یې لستونی ونیو او ورته یې وویل، زما پور راکړه. هغه نفر د خپل همکار پښو ته ورولوېد او په زارۍ ورته وویل، ما ته وخت راکړه، ستا پور به درکړم. خو هغه دا ونه منله او هغه یې په مابس کې واچو تر څو خپل پور ادا کړي. نورو نوکرانو چې کله دا پېښه ولیدله نو ډېر خواشینه شول او د خپل بادار خواته لاړل او هغه د ټول جریان څخه خبر کړ. هغه سړی راوغوښت او ورته یې وویل، ای بدکار غلامه، تا چې زمانه کومه غوښتنه وکړه نو د هغې په خاطر مې ټول پور درته وبخه، خو لکه څنګه چې زما زړه په تا باندې وسوځېد نو آیا تا هم باید په خپل همکار باندې زړه نه وای سوځولی؟ بادار دومره په غوسه شو چې هغه غلامې په مابس کې واچو او امر یې وکړ ترسو پوری چې ټول پوری ادا کړی نه وي باید آزاد نشي. زما آسمانی پلار به هم تاسو سره داسې چلن وکړي که تاسو ټول خپل رول د زړه له کومې ونه بخئ. نو ګرانو دوستانو، د عیسا مسیح د دې تعلیم له مخې بخل زمنګ د مسیحانو دپاره یو انتخاب نه دی، بلکې د خدای له طرفه یو امر دی چې باید هغه په ژوند کې عملی کړو. کله چې نور موږ ته زیان رسوي او یا موږ سره بدی کوي، خو موږ هغوی بخو، دا د خدای له طرفه د ګناهونو د بخلو یو ډیر ښه غبرګون دی.
ګرانو دوستانو، مطلق قادر خدای په ډیره لویه بیه چې هغه د عیسی وینه او قربانی ده زموږ ګناهونه راوبخل، آیا لازمه نه ده چې موږ هم د نورو ګناهونه وبخو؟
ګرانو مینوالو، د ګناه اصلي معنا قرض دی. د خدای د احکامو ماتول موږ د خدای قرضداري کوي چې باید د هغه تاوان ورکړو ترڅو د دې قرض څخه ځان خلاص کړو. زموږ عیسی مسیح یعنې هغه څوک چې موږ ورباندې ایمان لرو زمنګ قرض ادا کړی او موږ یې له دې قرضدارۍ څخه خلاص کړی یو، نو لازمه ده چې موږ هم هغه خلک چې زمنګ په مقابل کې ګناه کوي او زمنګ قرضداري دي د هغوی قرضونه ورته وبخو.
ګرانو دوستانو، د بخنې او د بدل اخیستنې هغې نتیجې ته چې په هغې ټولنه کې چې موږ او تاسې پکې اوسیږو غور وکړئ، آیا بخل ښه دي او یا بدل اخیستل؟
نو ګرانو دوستانو، له خدای غواړو چې موږ ټولو ته قوت راکړي چې وکولای شو د زړه له کومې او سخاوت له مخې هغه څوک چې زموږ سره بدی کوي وبخو. نو همدې پیغام سره زموږ نننۍ خپرونه پای ته ورسېده. د خدای په امان.
زما ګرانو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېدو، زما یقین دی چې دا پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښ شوي او تاسو به ترنه ډیر خوندونه اغستی. خو که چېرې تاسو موږ له خپله مشوره راکول غواړئ یا موږ نه څه تپوسونه کول غواړئ، نو دې دپاره تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 50 0 2 50 0 0 0 0 یعنی 00 14 50 254 1054. او زما ګرانو ملګرو، کچر تاسو سره د انټرنیټ سہولت هم وی نو دا ډیره ښه خبره ده، نو تاسو موږ سره د ایمیل په ذریعه هم تعلق ساتلی شئ. زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org.
ګرانو دوستانو، موږ دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو. تر بل پروګرامه پورې مو په لوی او بخون کې خدای مو سپارم. د خدای په امان.